درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي راډیو خبرونې پیل شوې. په دې لومړۍ خبری مجله کې به واورئ: د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو پریکړه مثبته بولي. د افغانستان روبوټ جوړونکو نجونو په طالبانو ژغ وکړ چې د نجونو ښوونځي ژر پرانیزي.
هغه څه چې موږ ته انګیزه راکوي، اوسنی نسل ډېر علاقه لري چې ژر تر ژره تعلیم ته دوام ورکړي.
د چاپیریال ساتنې رضاکارانو شبکه وایي په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې اداره فعاله شي.
تاوان موږ تاسو ټولو ته رسیږي او تاوان موږ تاسو چاپیریال ته رسوو.
د کرکټ د نړیوال شل اوره جام سیالۍ نن پیل شي. د دې او نورو موضوعاتو تر اورولو مخکې مو د دې ساعت خبرونو ته رابولم. ملګرو ملتو له نړیوالو وغوښتل چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. طالبان وایي ازبکستان ته د دوی تللي پلاوي په ژمي کې د لومړنیو اړتیا وړ شیانو د مرستې په اړه خبرې کړي او نن د کرکټ نړیوال شل اوره جام سیالۍ پیل شي. د خبرونو تفصیل: د ملګرو ملتو یو چارواکی له نړیوالو غوښتنه وکړه چې افغانستان هیر نکړي او خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې یا فاو د استازي مرستیال فابریزیو جزایریتی پرون چې د خوړو نړیواله ورځ وه له کابله په یوه ویډیوي پیغام کې وویل:
In this World Food Day, we think
د خپړو په دې نړیواله ورځ مون نړۍ ته پیغام دا دی چې افغانستان مه هیروي. مرستندوی هیوادونه به بیا د جشل په غونډه کې سره راغون شي. موږ د دوی د پاملرنې غوښتنه کوو چې اساسي مالی مرستې برابرې کړي، په ځانګړي ډول د کرنې سکتور او د معیشت د خوندیتوب لپاره، ځکه روان کال به په دغه هیواد کې د خوړو خوندیتوب ناوړه وي.
تیره میاشت ملګرو ملتو په کوربتوب د جنیوا په کنفرانس کې له افغانستان سره د څه باندې یو میلیارد ډالرو او تیره سه شنبه د جی شل ډلې په آنلاین غونډه کې اروپایي ټولنې له افغانستان سره د څه باندې یو میلیارد یورو بشري مرستو ژمنې وکړې. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي ازبکستان ته د دوی تللي پلاوي د سوداګرۍ پر پراختیا او په ژمي کې له افغانستان سره د لومړنیو توکو د مرستې په باب خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت د تېرې شپې په اعلامیه کې راغلي د دوی پلاوی چې مشري د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي کوله، په روغتیایي سکتور کې د همکارۍ افغانستان ته د 1500 کیلو ولټه برېښنا د مزو د غزولو او د مزار شریف او پېښور ترمنځ د ریل د غزیدو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د پلاوی یو غړي ضیاءالحق حقمل پرون له ازبکستانه تر روانېدو مخکې ملي راډیو تلویزیون ته وویل:
د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د تجارت په برخه کې همدا رقم، د برېښنا په برخه کې همدا رقم، د سرحدي ګمرکونو په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې وشوې.
د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې همداراز راغلي د دواړو لوریو ګمارل شوي کاري ډلې به د همکاریو پر دغو موضوعاتو خبرې کوي او په لسو ورځو کې به د لارې یوه نقشه بشپړه او د دواړو خواوو ترمنځ ورباندې موافقه وشي. د طالبانو د حکومت یو چارواکی پرون شنبه د شیعهګانو د جماعتونو د خوندیتوب ژمنه وکړه. دا ژمنه داسې مهال کېږي چې د کندهار د شیعهګانو په یوه جماعت کې د وژل شویو مړي پرون شنبه خاورو ته وسپارل شول. دا حمله چې داعش ډلې مسؤلیت منلی د جمعې د لمانځه پر مهال وشوه چې په نتیجه کې 30 کسان ووژل شول او شاوخوا 70 نور ټپیان شول. د طالبانو د حکومت د کندهار امنیه قمندان عبدالغفار محمدي ویلي د شیعهګانو د جماعتونو مخې ته به اضافي وسله وال وګمارل شي. د ده په وینا دوی به له ځایي رضاکارو ځواکونو سره چې د وسلو د لیږد اجازه لري یو ځای د جماعتونو خوندیتوب یقینی کړي. د کرکټ د نړیوال جام شلووره مسابقې سرلنن یک شنبه په متحده عربی اماراتو او عمان کې پیلېږي. لومړۍ مسابقه به نن د کابل په وخت د ماسپښین 2:30 بجې د عمان او پاپوا نیوګینی د ټیمونو ترمنځ وي. د افغانستان لومړۍ مسابقه د اکتوبر میاشتې په 15مه پلان شوې چې لا یې سیاله لوبډله نه ده په ګوته شوې، خو دویمه مسابقه به یې د اکتوبر په 9مه له پاکستان سره وي. افغانستان د دغو مسابقو لپاره په قطر کې هم تمرینونه کړي دي. د خبرونو لازاجي راډیو اوري. د ایران د استیناف یوې محکمې هغه حکم تایید کړ چې پر اساس د یوې ایرانی ولاسله بریتانوي د بند پر سزا یو بل کار ورزیاتیږي. د نازنین زاغاری رادکلیف د مدافع وکیل په وینا د هغه موکل په ایران کې 15 کاله بند تیر کړی دی. د محکمې د لومړني حکم له مخې میرمن رادکلیف د 1 کال لپاره سفر هم نشي کولی، معنا دا چې له ایرانه نشي وتلی. نازنین زاغاری رادکلیف چې د 2016 کال په اپریل میاشت کې په ایران کې د خپلو خپلوانو تر کتنې وروسته بریتانیا ته ستنېده، د تهران په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول شوه. پر هغې د ایران د حکومت د نسکورولو د دسیسې تور لګېدلی او د 15 کلونو د بند سزا ورکړی شوې ده. هغې په ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. او د امریکا د متحدو ایالاتونو سمندري ځواک د مسکو هغه ادعا رد کړه چې ویلي و د جاپان په سمندرګي کې یوې امریکایي بیړۍ د چین او روسیې د سمندري تطبیقاتو په مهال د روسیې د قلمرو اوبو ته د ننوتو هڅه کړې ده. آرام سمندر کې د امریکا د سمندري ځواکونو قمندانۍ پرون په یو اعلامیه کې وویل د روسیې د دفاع وزارت دا ادعا چې د امریکا کومه کښتۍ دي د دوی د سمندري ځواکونو د کښتیو مخې ته ورغلي وي ناسمه ده. په اعلامیه کې ویل شوي چې د USS جیفی په نوم امریکایي بیړۍ د اکتوبر په 15مه د جاپان د سمندر په نړیوالو اوبو کې په عادي عملیاتو بوخته و چې د روسیې و جنگي بیړۍ شپېته مترې ته ورنږدې شوه. زمو شغله ازادي راډیو او د خبرونه ز اسمت څروند سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. طالبانو ویلي چې جربه د جنو شوانزي پرانیزي. د راپورونو لړۍ په همدې موضوع پیلو. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یو چارواکي ویلي که څه هم د طالبانو لخوا د منځنیو ښوونځیو د نجونو زده کوونکو په وړاندې د ښوونځیو بیا پرانستلو احتمال یو ښه خبر دی، خو د نجونو او ښځو له حقونو د طالبانو سرغړونې لا هم دوام لري. په دغه سازمان کې د ښځو د برخې مدیر وای ځینو اسلامي هیوادونو هم طالبانو ته د نجونو د تعلیم پر اهمیت خبرې کړي، خو طالبان لا هم پر خپل افراطي دریز ټینګار کوي. تر دې مخکې د ملګرو ملتو یو چارواکي هیله ښوولې و چې طالبان شاید شپږم ټولګي پورته نجونو ته د ښوونځیو د تک اجازه ورکړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یو چارواکي وایي طالبان که غواړي نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، حکومت یې په رسمیت وپیژندل سي او له نړۍ سره مشارکت وکړي، نو د دې لپاره د نړۍ شرایط هم باید ومني. د دغه سازمان د ښځو د برخې مدیر هی دربار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په کار د لومړی طالبان په ټول هیواد کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د تعلیم امکان یقیني کړي.
که څه هم د قطر او پاکستان په څیر هیوادونو ویلي چې د نجونو تعلیم مهم دی، خو طالبان یې نه مني او د نجونو پر تعلیم د محدودیت تر څنګ د ښځو پر کار او ګرځېدو راګرځېدو هم محدودیت لګولی. دا ښه خبر دی چې د نجونو ځینې منځني ښوونځي بیرته پرانیستل شوي، خو که دا په ټول هیواد کې پرانیستل سي دا به یو مهم ګام وي. خو ځینې نورې برخې شته چې دوی د ښځو حقونه په ځانګړي ډول د کار او د ګرځېدو راګرځېدو په برخه کې تر پښو لاندې کوي.
میرمن هی دربار وایي طالبانو لکل چې د اگست په نیمایي کې پر افغانستان ولکا چینګه کړي، د ښځو له حقونو هم سرغړونو ته دوام ورکړی دی. هی دربار وایي فکر نه کوي چې طالبان دي د خپل حکومت ولې په بڼه کې کوم بدلون راولي. د هغې په خبره د طالبانو ټول اقدامات له لومړۍ ورځو داسې دي چې د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کوي، خو طالبان بیا ادعا کوي چې د نجونو د تعلیم د بیا پیل لپاره پر یوه طرز العمل کار روان دی. د دې ډلې یو ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ښځو ته په دفترونو کې د کار او نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم د اجازې لپاره دوی هڅې کوي.
در مورد دادن حقوق خانما
خزو تا د اسلامي شريعت په چوکاټ کې د کار او تعلیم د حق ورکول په باب شمن یو. دا وقفه د دې لپاره ده چې دوی ته یو چوکاټ جوړ شي. جدي کار روان دی. ډیر ژر به دا موضوعات حل شي. موږ خدای مکر د خزو حقونه نه تر پښو لاندې کوو. په دې برخه کې جدي یو.
دا څرګندونه داسې وخت کې چې د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف مرستیال مشر عمر عبدی چې پورستیو کې افغانستان ته هم سفر کړی وو په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي طالبان شي په ټولو ولایتونو کې نجونو ته لږ په ژوم ټولګي پورته هم د تعلیم اجازه ورکړي. طالبانو تر اوسه په کندوز، بلخ، سمنګان او جوجان کې نجونو ته اجازه ورکړې چې ښوونځیو ته ولاړ شي او په اورزګان کې هم نجونې پریشي چې زده کړې وکړي. د عمر عبدی په خبره د طالبانو د پوهنې وزیر ورته ویلي چې پر داسې طرح کار کوي چې لیوي یا دوه میاشتو وخت نیسي او پر اساس به یې ټول نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل سي. د طالبانو د تیر واکمنۍ پر مهال له 1994 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې نجونې له تعلیم او ښځې له کار کولو منع سوي وې.
د افغانستان روبات جوړونکو نجونو هم په خپل رسمي پاڼه کې د وی ویډیو په خپرولو سره له طالبانو غوښتي چې د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دوی ویلي چې ځوان نسل له زده کړو سره ډېره لیوالتیا لري او دا اساسي حق باید ورڅخه وانخیستل شي.
امیدواریم که دیگه ایران اتفاقات دلخراش به افغانستان رخ نده چون
دا هغه ویدیو ده چې افغان رو با جورمون کنجونو تا خوانزه و دبیر تخلاصون ده غختن لپار اخبره کرده. دا ویدیو چې دا جمعه پا مخام ده افغان رو با جورمون کنجونو پر رسمی فیسبوک پر نخبره سوی پا کل طالبان و غختل سوی چه نجونو زدکون که پر مختی ده خوانزه و دروازی بیر تکرانیزی. دا غنجونو چه د خپل روباتونو لشمیره درې د فرست ګلوبل سیالیو لپاره نوماند کړی دی. ویلی چې ک د نجونو د پرمختګ لپاره زمينه برابر سي د افغانستان نوم به د نړۍ په کچه وځلوي او یاړونه به ورته راوړي. د دغو نجونو له ډلې الهام ویلی چې په قطر کې خپل درسونه په انلاین ډول مخته وړي خو د نورو ټولګیوالو یې په افغانستان کې برخلیک ناڅرګند دی. دا د نجونو ښوونځیو د بیرته پرانیستلو غوښتونکې ده.
دا شان چې موږ ټول دلته خوشاله یو او بیا ښوونځي ته ځو. دا شان مو نور ملګري او ټولګیوال هم هیله لري چې څه وخت به یې بیرته ښوونځي پرانیستل کیږي او ټولګیو ته به لاړ شي. د افغانستان نوی نسل یو متفاوت او د لوړو هیلو لرونکی نسل دی او زه هیله لرم چې افغان ځوانان یوه ورځ نړۍ بدله کړي.
شبنم نورزی د دغه ټیم یو بل غړی ده. دا وایي د نننی نسل نجونې درس او تعلیم او پرمختګ سره ډیره لیوالتیا لري او د اساسي حق باید روانه خستل سي.
هغه څه چې موږ ته انګیزه راکوي هغه څه دي چې اوسنی نسل ډیر علاقه لري چې ژر تر ژره خپل زده کړې ژر پیل کړي او تعلیم ته دوام ورکړي. دا نه یوازې زما بلکې د ټولو غوښتنه ده چې طالبان اجازه ورکړي چې له اووم تر دولسمه ټولګیو زده کوونکي د هلکانو په شان ښوونځي ته ولاړ شي.
سره له دې چې د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو په اړه تازه جزئیات رانه کړل خو د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي چې طالبانو ډاډ ورکړی چې له اوومه تر دولسمه ټولګیو نجونو زده کوونکو درسونه به زر بیرته پیل سي. د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف مرستیال عمر عبدی د ملګرو ملتونو د دفتر په انګړ کې خبريالانو ته ویلي چې د نجونو لیسې په بلخ، جوزجان، سمنګان، کندوز او اورزګان ولایتونو کې لمخ کې خلاصي سوي دي. ښاغلی عبدی چې تیرونی له کابل کتنه کړې زیاتوي چې د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر ډاډ ورکړی چې طالب مشرانو له اووم تر دولسم ټولګیو د نجونو د ښوونځیو د بیرته پیل لپاره پر یوه تګلاره کار پیل کړی چې دیوې یا دوی میاستو په ترڅ کې به ښوونځي بیرته پرانیستل سي. د طالبانو په واکمنېدو سره میلیونونه ښځینه زده کوونکي له تیرو 20 ورځو را په دې خوا له زده کړو بې برخې پاتې دي. له دې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو نه غوښتي و چې انجونې دې له زده کړو نه محروموي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به هم واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپله تازه ګڼه کې د کندهار په ښار کې د شیو په جومات کې د جمعې د ورځې برید ته اشاره کوي چې نږدې 500 تنه پکې وشل شول او تر دې یوه اونۍ مخکې په کندوز کې د جمعې د لمانځه پر مهال د شیو په جومات کې ورته چاودنې د لسګونو نورو افغانانو ژوند واخیست. واشنگتن پوسټ لیکي داسې سره ورته بریدونو دا اندېښنې زیاتې کړې دي چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته نورې وسله والې ډلې په پیاوړي کېدو دي او په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو لپاره د پټن ځایونو د موندلو په لټه کې دي. د ورځپاڼې په باور دا خونړۍ پیښې په ټول افغانستان کې د طالبانو د امنیت ټینګېدو د وړتیا په برخه کې هم شکونه پسې زیاتوي. په نیویارک خبرونه کې د خبرې کړې مقالې لیکوال هم د کندوز او کندهار چاودنو ته اشاره کړې ده او د امنیت په برخه کې د طالبانو پر وړتیا شک څرګند کړی دی. په دې مقاله کې وړاندې راغلی دي چې د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایډن چې کله په پسرلي کې اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه بل افغانستان وباسي، داسې ښکاره شوه چې دا پر ځای سیاسي پرېکړه ده او د ولسمشر ټرمپ د وخت د ګډوډیو مخه ورسره نیسي. نیویارکر بیا لیکي نږدې شل کلنه جګړه نوره د امریکایي خبرونو له سرلیکونو په لوېدو او له ذهنونو پورو کېدو وه. کین اړخ او شی اړخ رای ورکوونکي دې ته لیواله وو چې د بایډن اداره دا تقریبا هېره شوې جګړه نوره ختم کړي. د لویدیز بل خبرونه اتلانتیک بیا په خپله تازه ګڼه کې لیکي په پیل کې چې طالبانو کابل ونیو، تر هغې شېبې چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتل، نړیوالې ټولنې افغانستان ته ډېره پاملرنه کوله، خو د سپتمبر له نیمایي را وروسته افغانستان د رسنیو له سرټکیو لوېدلی دی. په اتلانتیک خبرونه کې دا مقاله د یاسمین سرخان په نوم بې خبریالې لیکلې ده. د دې خبریالې په باور په رسنیو کې د افغانستان د پیښو هېرېدل د طالبانو لپاره یو فرصت دی چې انتظار یې ورته کاوه. په دې مقاله کې وړاندې راغلي دي چې طالبانو په لومړیو ورځو کې له امریکایانو سره د 2000 کال د سولې د تړون ژمنې تکرارولې چې د خپلې تیرې واکمنۍ په څیر چلند بنه کوي، د ښځو د حقونو درناوی به کوي، خو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته به د ملي ارزښتونو په چوکاټ کې شمن وي، له پخوانیو چارواکو او هغو کسانو به غچ نه اخلي چې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره یې کار کړی دی. خو اوس چې له افغانستانه د نړیوالو توجه تر ډیره اوښتې ده، د طالبانو هغه بله څېره را څرګنده شوې ده چې پر ښځو یې فشار زیات کړی، کار او زده کړو ته یې نه پرېږدي او د افغانستان په مرکزي سیمو کې پر اقلیتونو فشارونه هم ډېر کړي دي.
د چاپیریال ساتنې رضاکارانو شبکه وای په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې اداره فعال شي. د دې شبکې مسؤلانو او د چاپیریال متخصصانو په پلازمینه کابل کې په یوه مطبوعاتي کانفرنس کې پر طالبانو ژغ وکړ چې که د چاپیریال ساتنې اداره ژر تر ژره فعاله نه شي نو راتلونکی ژمی به د افغانستان د خلکو لپاره د چاپیریال له اړخه ډېر جدي ګواښونه پیښ شي.
په دغه کانفرنس کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې رضاکارانو شبکې مسؤلینو، د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې د پوهنځي رئیس او استادانو او د چاپیریال ساتنې څیړونکو ګډون کړی وو. دوی په راتلونکي ژمي کې په افغانستان او په تیره بیا په پلازمینه کابل کې د چاپیریال له اړخه د جدي خطراتو خبرداری ورکړ. د چاپیریال ساتنې څیړونکي سلاودین کبیر وویل چې دوی ځکه اوس اندېښمن دي چې اوسمهال په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې اداره غیر فعاله ده او پر افغانستان د چاپریال لارخه چې جمعي ورته ویلی سو د چاپریال یو نوی بحران را روان دی او په دغه هیواد کې د څو لسیزو جګړو د مسلکي کدرونو نشتوالی او د عامه پوهاوي کمښت زموږ د چاپریال د خرابېدو سبب سوی دی. نوموړی وایي اوبه، هوا، خاوره د چاپریال ساتنې درې مهمې ستنې ګڼل کېږي چې د دغه هر یوه ککړتیا د انسان په ژوند د خورا منفي اغېزې لري. خود د په خبره چې د افغانستان خلک په دې ټولو برخو کې له بشمیر ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
اوله خبره دا ده چې چاپیریال ستونزه زمونږ د ټولو شریک ستونزه ده، تاوان مونږ تاسو ټولو ته رسیږي او تاوان مونږ تاسو چاپیریال ته رسو. دویمه خبره مې دا ده چې چاپیریالي موضوعاتو کې دا یو سینسیټیو هغه ده، دا حساسې موضوعګانې دي، دې لپاره تاسو مسلکي کسان وګمارئ. که دغه وخت کې تاسو کسان ورته نه لرئ، اوسني نظام نه مې غوښتنه دا ده، مونږ د کابل پوهنتون ډېری استادان لرو چې ټول غیر سیاسي پاتې شوي د لومړي نه تر اوسه پورې لنډ مهال لپاره د دې متخصصین د کابل پوهنتون استادان راولي او دا اداره دې وچلي.
شاغلی کبیر زیاته کړی چاپیریال یو نړیواله موضوع ده او د طالبانو وسنی نظام ته پکار دی چې له نړیوالو سره په دې برخه کې د تیر په څیر اړیکې ونسی او له هغوی څخه مرستې را جلب کړي. نموړی وای د دې د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې هر کال د ککړی هوا له کبله 3000 افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي. چاپیریال ساتنه د ژوند د بقا او د روغتیا د ډاډمنتیا په توګه د ساینس موضوع ګرځېدلې ده او نن ورځ ډېرې علمي څېړنې هم دې موضوع ته وقف شوي دي. چاپیریال ساتنه او د چاپیریال ککړتیا د ټول بشریت مشترکه ستونزه ده. د همدې اهمیت له مخې ملګرو ملتونو دغه موضوع په یویشتمه پیړۍ کې په خپل اجنډا کې شامل کړه او په کلیزه کې یوه اونۍ په همدې نوم ونوموله. پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو اوس مهال شاوخوا 2.5 میاشتې کېږي، خو لا هم په دغه هیواد کې زیات شمېر دولتي ادارې غیر فعاله دي. د روغتیا نړیواله اداره د هوا ککړتیا روغتیا او چاپیریال ته ستر ګواښ بولي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د کرکټ د شل اوره نړیوال جام لوبي نن پیل شي. لومړۍ لوبه د عمان او پاپوا نیوګینی ترمنځ ده، دوهمه لوبه د بنګلاديش او سکاټلند ترمنځ. د دې نړیوال جام او په دې جام کې د افغان لوبډلې د لوبو په اړه جزئیات په دې راپور کې.
ټاکل شوی وه چې د شل اوورونو نړیوال جام لوبي په هند کې وشي، خو د کورونا وبا له امله له هغه ځایه متحد عربي اماراتو او عمان ته انتقال شوې. دا لوبې د متحد عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي، دوبۍ او شارجه کې او د عمان په اله امارات کې په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي. په لومړي پړاو کې هغه اته لوبډلې شامل دي چې سر له نن به د جمعې تر ورځ په دوو ګروپونو کې لوبې کوي. په الف ګروپ کې آیرلند، نامیبیا، هالند او سریلانکا شامل دي. په بی ګروپ کې بنګلاديش، عمان، پاپوا نیوګینی او سکاټلند سره یو ځای شوي دي. له دې هر ګروپ به دوی لوبډلې غوره پړاو ته لاره کوي. افغان لوبډله په غوره پړاو کې ده. په دې مرحله کې هغه اته ټیمونه یو ځای شوي دي چې د شل اوورونو له تیر نړیوال جام را وروسته د رسمي لوبو پر مهال ډېر امتیازات ترلاسه کړي دي او اړتیا ورته نه وه چې له لومړي پړاو نړیوال جام ته لاره وکړي. د غوره پړاو لوبې د راتلونکي شنبې په ورځ پیل شي او لومړۍ لوبه د استرالیا او جنوبي افریقا ترمنځ ده. په همدې ورځ انګلستان او د تیر جام د اتل ویسټ انډیز ترمنځ هم لوبه کیږي. په غوره پړاو کې په الف ګروپ کې انګلستان، استرالیا، جنوبي افریقا او ویسټ انډیز یو ځای شوي. په بی ګروپ کې افغانستان، هند، نیوزیلند او پاکستان سره لوبې کوي. له دې هر ګروپ سره به د لومړي پړاو د یوه ګروپ او بل ګروپ یو یو ټیم او له دوهم ګروپ سره د لومړي پړاو د یوه او بل ګروپ یو یو لوبډله یو ځای شي او دا نړیوال جام به بیا د دې 12 لوبډلو ترمنځ د نومبر تر 14 دوام وکړي او په همدې ورځ به پایلوبه په دوبۍ کې ترسره شي. د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه د اکتوبر په 15، دوهمه د اکتوبر په 19 او درېیمه د همدې میاشتې په 1.5 ده. بیا به د راتلونکې میاشتې په 3 او 8 نیټه افغان لوبډله خپلې لوبې وکړي. په دې جام کې محمد نبی د افغانستان لوبډل مشر دی.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګېدو وروسته د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پوځي تحرکات زیات شوي دي. په دې سیمه کې د تیرو 2 میاشتو په وسلوالو نښتو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. هند ویره لري چې په افغانستان کې د افراطي وسلوالو تر واکمنېدو وروسته د کشمیر وسلوال لا پیاوړي شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي روانه اونۍ د نړۍ له رهبرانو سره د طالبانو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې، خو د هند امنیتي ځواکونو د نوې ډیلی تر ولکې لاندې کشمیر کې د افراطي وسلوالو پر ضد خپلې حملې زیاتې کړې دي. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې دا حملې د دې لپاره زیاتې سوي چې هند ته اندېښنې ولاړې سوي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره شي د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې افراطي وسلول لا پیاوړي سي. کشمیر چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي، په 1947 میلادي کال کې د هند او پاکستان تر خپلواکۍ وروسته پر دوو برخو ویشل شوی او په اټومي وسلو سنبال دواړه ګاونډي هیوادونه پر ټول کشمیر د مالکیت دعوه لري چې په دې خاطر یې دوه وری په خپلو کې جګړه هم کړې ده. د هند امنیتي ځواکونو په تیرو 2 میاشتو کې د افراطي وسلوالو پر پټو مرکزونو او د هند او پاکستان ترمنځ د اوربند کرښې په اوږدو کې د دوی تر نفوذ لاندې ساحو کې خپلې حمله زیاتې کړې دي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکه چینګه کړه، له هغې راهیسې په کشمیر کې پر ملکیانو او پولیسو د افراطي وسلوالو حملې هم زیاتې سوي دي. د تیرو دوو میاشتو په ډزو او وسلوالو نښتو کې شاوخوا 40 کسان وژل سوي دي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې دغو افراطي وسلوالو تر ډیره ملکي هندوان او سیکان په نښه کړي، او د اوربند کرښې ته نږدې په وسلوالو نښتو کې هندي عسکر او افراطي وسلوال وژل سوي دي. د سیمې ځینو اوسیدونکو او امنیتي چارواکو چې نمونې نه دي اخیستل سوي د فرانسې خبري اجنس ته ویلي، که څه هم هند په څرګنده پر افغانستان د طالبانو واکمنېدل په کشمیر کې د ناامنیو له زیاتېدو سره تړلي نه بولي، خو د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر د سرحد په اوږدو کې خپلې ګزمې زیاتې کړې او د پوځ ځینې مرکزونه یې لا قوي کړي دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي تیره سه‌شنبه د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د ډلې یا جیشل په آنلاین غونډه کې وویل، د دې لپاره چې افغانستان د افراطیت او ترورزم په مرکز بدل نسی نړیوالو هڅو ته اړتیا ده. ښاغلی مودي ویلي چې خپلې اندېښنې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره هم شریکې کړې دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته ویلي وو، هیڅ هیواد ته باید اجازه ورنه کړل سي چې له افغانستانه د خپلې ځان غوښتنې د ګټو لپاره د وسیلې په توګه کار واخلي. ظاهرا د مودي اشاره ګاونډي هیواد پاکستان ته بچي د طالبانو اصلي ملاتړی هیواد بلل کیږي، او له 1999 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې د دوی حکومت په رسمیت پیژندلی وو. پاکستان که څه هم تر اوسه د طالبانو نوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د اسلام آباد سرسخت رقیب نیوی ډیلی تور لګولی چې پاکستان په خپله خاوره کې د لشکری طیبه او جایش محمد په څیر د ځینو افراطي ډلو ملاتړ کوي او حملو ته یې هڅوي، هغه ادعا چې پاکستان یې ردوي. د هند په وینا دغه افراطي ډلې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د ډیرو خونړیو حملو مسؤلې دي.
اوس هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو یو چارواکي له نړیوالو غوښتنه کړې چې افغانستان هیر نه کړي او خپل بشري مرستو ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي اوس پاکستان ته د دوی تللي پلاوي د سوداګرۍ پر پراختیا او په ژمي له افغانستان سره د لومړنیو توکو د مرستې په باب خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت یو چارواکي پرون شنبه د شیعاګانو د جماعتونو د خوندیتوب ژمنه وکړه. د کرکټ د نړیوال جام شلو وره مسابقې سر له نن یکشنبه په متحده عربي اماراتو او عمان کې پیل شي، او د ایران د استیناف یوې محکمې هغه حکم تایید کړ چې پر اساس د یوې ایرانی ولاسله برتانوي د بند پر سزا یو بل کال ورزیاتوي. زمو شغل آسادی رادیو آبری
دا جواند رنگونا نم می زاکر ده دکنر اولایت و سیدون که من پس دعوت خر که می سمی سرای دکان ده نه شامپوگانی ده تیل ده سابون ده سندل ده ده دوادون و سامان ده مختلف پر خسم داغشت ده سامان شده
وس د ودونو سیزن دی کنه کار د څنګه دی
نو کار پروس کال کورونا د دغه نه دی خو خراب شوې دی خلک سره 2 روپۍ نشته چې ځان لپی وړو واخلي نو دا سمساري سامان خو سیدی چې دته 2 دغه نه دی خلکو الته نه چیم روپۍ نشته خلک د کاروارونه ډیر خراب شوې دي او روپۍ چا سره نشته چې دا سودا په ځان فار واخلي
بخ کې به ودونو کې خلکو څه څه سامان ستانه خو څه څومره څومره روپو اخسته وس اندازه څو تر رسیدلې ده
مخ کې د څه وخت بران لې چې یو وعده د پاره به سامان 6500 روپو واستو هغه دې تر رسیدلې چې خلک 2000-3000 روپو سامان واخلي ځان ته شي نه چې ډیر مهم او ضرورت یو تای چې ضرورت نه غیر به هیڅ سامان څوک نه اخلي
نو استاد دغه څنګه د مزدوري خراب شوی به بیانو
مزدوري دومره خراب شوی چې وست د دکانه کرایه چې د هغه نو باسي مونږ ته مصرف یا په دې برابر سی که خو چې دکان کرایم نو باسي
یو د جګړو وجبه می جګړو په خلکو بد سر کړي کاروبارونه ته نه خستي خلک زیات تخپل کلو پر خودو تاړ شي شوی دی
ډیر خلک د جګړو ډیر متاثر کلی دی خپل زګینه پریخي دی مسافر شوی دی او زینه بل زیاته تلی دی نو کاروبارونه خراب شوی دی کارونه نشته چې خلک کارو کې روپی لاس راوړي او خپل ځان د سامان واخلي نو ډیره وجه د جګړو دا چې جګړه ختمه شي خلک کاروبارو کې روپی سی وګټي ځان ته سودا واخلي روپی چې سړی سړی نو ځان ته هر شخص شي چې روپی نه نو سودا په چی واخلي
دغه د جنگ چې څوک جګړو ته دوام ورکړي غوښتنه ته انسه ده
غوښتنه مې دا ده چې جنگ بند شي افغانستان کې اصول راشي امن نشي خلک د امن فضا کې جون کې نه دا د ټول افغانانو دا یو هیله ورزو ده چې په افغانستان کې دایمي اوربند نشي او اصول راشي